زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کم او هغسې شویم دي، خو ورځنی چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکم.
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو. دا حالات داسې دي، موږ مجبوری سي موږ کار وکړو. یو دوه غزلې در راوړو.
غزلونه دي تپان صاحب. زما که سترګې که باڼه وې ته وې، که وې خو ته وې، بس دا ته وې ته وې. چې تل غوښتونکی د وصال وم زه وم، چې تل سبب د بیلتانه وې ته وې. او مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده، مور ته مې ډالۍ و. مسافرۍ کې مې ټول کور یادېده، خو چې هر وخت به مې په زړه وې ته وې. خوب کې د بل چا په څنګل ویده وم، چې کله ویښه شومه ښه وې ته وې. په څاڅکي څاڅکي کې یې ته ښکارېدې، د تسل لپه کې اوبه وې ته وې.
ډېر ښایسته بل غزل دی.
بل غزل دی تپان صاحب. کلونه وشول چې له مانه مرور نه راځي، ورپسې زه ورځم پوه شوی یم دلبر نه راځي. او دا بې کسي ده، نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم. دا بې کسي ده، نور څه نه دي په دې ښه پوهېږم. په ما د چا چې د یوې روپۍ باور نه راځي. د نفرت خاورې او خزلې مې په سر بادېږي، د محبت د ګلو پاڼې مې په سر نه راځي. دروغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم. دروغې ورځې یاران ډېر لرم خو دومره وایم. په بده ورځ کې مې بیا یو یار په نظر نه راځي. او زموږ په ځا د جهالت تورې وریځ نیولې، زما په خاوره او ولس د علم لمر نه راځي. او د وصال ټول عمر روژه بهتر ګڼم تسلا، چې بې جانانه شي ټول عمر دې اختر نه راځي.
وا ډېر ښایسته پیغام دې مورو ځوانانو ته، او یغه نه وروسته دې یو غزل مورو.
مننه کوم. په لنډو کې به هغو ځوانانو ته چې له شعر سره مینه لري، علاقه لري او لیکي نه، په ټوله کې مې دا پیغام دی چې په شعر لیکلو دې پیل وکړي، خو د مطالعې تر څنګ، د ښې مطالعې تر څنګ، یعنې د ښو لیکوالانو لیکنې دې ولولي، او له هغه سره تر څنګ دې د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي او لیکنې دې پیل کړي. او یوه خبره اړینه ګڼم چې د نفرت په ځای دې محبت په سیمه کې او په زړه کې خور کی. او تر څنګ دې یوه بله خبره ده چې مبارزه باید وکړي. مبارزه له حالاتو سره، د خپل ځان لپاره، د هیواد لپاره، د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده. باید په هر حالت کې مبارزه وکړي ټول ځوانان.
غزل دې مور.
غزل ده تپان صاحب. په هر چا چې تیریږي بې دلبره زندگی، هغه دی بې معنا او بې هنره زندگی. په دواړو پښتانه اوسي قربان دې شم کابله، په دواړو پښتانه اوسي قربان دې شم کابله. لتا مې صدقه شه پېښوره زندگی، چې څوک زما پښتون قوم ته په سپکه سترګه ګوري، خاوند ته یې له مونږ کړه بدتره زندگی. غربت که ملنګي وي، خو چې تش د یار دیدن وي، له دې نه بله نشته معتبره زندگی. او بېګایې چا ته ویل چې نور له خدایه هیڅ نه غواړم، بېګایې چا ته ویل چې نور له خدایه هیڅ نه غواړم، په څنګ کې د تسل غواړم اکثره زندگی.
اخلاق او ارزښتونه نسبي دي. ممکن موږ ته یو څه د خپلو منل شویو اخلاقي قواعدو له مخې سم ښکاره شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنګونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغېزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل ښه کار وشو چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وهه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډېر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړی د لږ ورته وبیل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري. که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم. که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر کله هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منې چې ما له مرګه ژغورلی یم. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو. که هر څوک دلته راپېښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیرېدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي. که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کېناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅ انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروبار لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي. حلال به کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشحاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراوه چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنۍ پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړاوه. ویې ویل، کیسه داسې وه چې سړی تر تیږې لاندې و او مار. نورې خبره ورغوڅه کړه، نه مار تر تیږې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې. ګیدړ وویل، ښه ښه، یعنې سړی په تیږه ناست و او تیږه یې؟ آس تازی او مار نارې کړې، نه بابا داسې نه و. ګیدړ وویل، زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل؟ دا هر څه مې سترګو ته ودروه چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخ ته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. ګیدړ و، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته؟ خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرېد. سړی کڅوړه را واخیسته. د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې پکې سا پوښوه هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ور تیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره له کابو دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر یې اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي، د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او د نور ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات له منځه وړي او رستر بلې محلي موسیقي د لمنځتلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رین ګردیزی چې پخوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر و وایي،
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او پخوا زه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما خپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم، د زرماتو، د څکمنیو، د ولسوالیو څه هنرمندان چې پکتیا مربوطه ده ولسوالي هنرمندان دلته ما لرل، راغوښت مې، غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو، دا د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلوم وي نه موږ ته څه معلوم دی، خو موږ فعلاً دغه محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فوري کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو وله خو لوړو مقامو ته موږ غږونه رسولي دموږ ویلې خو چا دموږ غور نه لګړ.
یوازې دای نه دی چې د تشکیلاتو لمنځتلو خبر او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته په ملرنه څه چې کمه شوي د محلي موسیقي د لمنځتلو مخه نه دی نیولې. د د پڅیر په پکتیا کې پخوانی موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګلمن دی وای د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردز وسیدونکو یم او د موسیقي د ارمنیا غږونکو یم. د موسیقي په برخه کې سیب تاسو ته بازه داس وایم چې مخکې دموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته او ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو مکتوب راتلل د جشنونو ته، میټینګونو ته، حتی مشاعره ته به موږ غوښتل کېدو تلو، به هلته دلته هم دغسې و چې هم به موږ تلو. اوس خو دموږ انډیوالان هم ټول لرې سو، اوس فعلاً موږ دوه کسه پاتې یو چې دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ کې وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې که څوک یې غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څیر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري، دوی به خوشحاله او اصلي افغاني موسیقي ودې ته به له زړه کار وکړي. خو په مایوس انداز کې خپلې غوښتنې داسې مطرح کوي.
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي، اصلي افغاني موسیقي یا فرهنګ بیرته فعال سي، هنرمندان را وغواړو، شاګردان وژغورو، باید خپل عنعنات رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال سي.
غوښتنه هم دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو، هغه څه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې، د دې وطن موسیقي، د خاورې موسیقي، د افغانستان موسیقي. د موږ سره موږ دغه هیله لرو.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابه دي دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو متبرو فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړي چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځتلو حال ته رسولي. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې دغه بخش ته کار وکړي، ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکړي د برخه کې خود براکس کار کوي او دوی دا بخش د موسیقي بخش لغو کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي لمنځتلو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړوي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي او په خبره موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږ له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدي شوي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسؤلیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي، نه دا چې وی وزنی. د ځوانانو د راټولېدو، د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمینځه وړلو لپاره یو اغیزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو او فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پام استلا سیل افغانی موسیقی په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقی بازار ټکنۍ څه چې په ټپه ولاړ دی او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپه مشپې کم دا خبر منی چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقی ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی هم غږی کوونکی و. دلته مونږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو، دلته موسیقي به دپاره به هم پروګرامونه جوړول، هغوی به هم تشویقول. ولی متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی ده، هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي ورسره ټکنۍ شوې ده. مونږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړي دي، نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم په غوږ نه دی ګرولی او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده او نه پې تر اوسه پورې امانه او سالمانه شوې ده. دا هغه څه دي چې مونږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې. هیڅوک ورته زموږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنی وزارت سره مونږ هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مو ویلي دي چې ورځ زموږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره مونږ سره دغه نه کوي، نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی او په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشپې کې هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمي مخته کې خوداغه وویل:
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده. په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی او په دې اکله اندېښنې تر اوسه وخت له مخکې دي. د تیرو تصامیمو په اکله زه وضاحت نشم ورکولی. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه د هغه وخت د مسؤلینو لخوا نیول شوي، ولې دا ګړۍ زه تاسې اطمینان درکولی شم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مطلقي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې هڅې کېږي. په ځانګړې توګه به د پکتیا په حصه کې موږ دغه ستاسې یا دغه د خلق وان دیشنا چې تاسو را پوښتنه کړی د چیرې
غلې نه کاډي وا پلالې زز کوم دا زندګي پلالې
زز کوم دا زندګي پلالې د دا هم ویل چې په لنډ وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګپال بیا وایي چې په دې ډول وعدې ورسره په وارونو وارونو شوې خو مثبت نتیجه یې نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لوېدلي حال کې ده چې نه یې څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولی شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو له وجې له باجې سره غږ پورته کولی شي چې د خپلې انجرې په زور به یې د ډېرو دردېدلو زړونو ته ټکور ورکاو. او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخواني هنرمندان دولت هیر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوي دي، خو غږونه یې د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
پاتې.
دې وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې. چار د احساس خاوندې وکړاو. ځوان شاعر لیمې نیازی د دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړي او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودی شعر دکلمه کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندۍ خخولم، هاغه محال خو وړوم، کله می احساس لره، کله می د پلار پکر کې پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور بجړل چی پریږدی مې بیاي خاورې پرې ما چوي لور می لور می. گمان کاوه چی خاوری شرم پوخه دی او زه د شرم سمبول وم. ما هم گیلانه لرلا، پلار به می قبر کینده، ما به خولی په چادر وچولی. ورځې به تیری شوی، کلونه به واوختل او زه به حیره شوم. نه به ما ته گیله راتله او نه به خفه وم، ځکه زه خو مړه وم او مجال د گیلې نه و. وړاندې هاغه دستور هاغه زمان بدل شو. ما اوس ژوندۍ خاورو ته نه سپاري څوک، اوس مې د شرم الګو نه ګڼي، اوس کرکه د چا په زړه کې نه یم زه. خدایه هاغه زمان خو ښه و راته، هلته به مرګ وژلم، دلته غرور مې تر پښو لاندې شي. قرنونه وړاندې به یو ځل زمړوم، خو ولې اوس هره شیبه مړه کیږم. پر ما انبار کړي تورې خاورې، خود غرور وجل می پریگدی. پل حیوانی هوستنه ووائی، ما نورم زوروی، زما دروح خیراوی ولی اخلی. خاوری پر ما باندی انبار کردی، خو پر ما مخپل ناولی لاسونه موهی. جواندی خخول می خوا، خو تدریجی مرگ مرا کوی. موسیقی
ازادي راديو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم کچی جی پابنو جارو کبم برت درزم د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکې تویوم بیرته درځم په لپو لپو اوشکې تویوم بیرته درځم او سوالګر يم جوابونه هېروم بیرته درځم تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیروام برت چمخت جی بس وچی تمین وزرونا چمخت جی بس وچی تمین وزرونا پر سر باندی اورونا چلاوام برت درزم پر سر باندی اورونا چلاوام برت درزم سوال گریم جوابونا میراوام برت درزم سرک د سبا غون می تال غیز لیره نا کیچی سرک د سبا غون می تال غیز لیره نا خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم او سوال گریم جوابونا هیرم سرکش د مرگ لیر سلامتی دمینی سرکش د مرگ لیر سلامتی پغاڑ کی دارونا نچا وم برت درزم پغاڑ کی دارونا